آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د یک شنبه ورځ ده او د 1940 نوې مریض کال ده د لوی اتلسمه ده چې د 2014 میلادي کال د فروری د 8 نیټې سره برابرېږي لومړی د مهمو خبرونو غټی کې ووري
د اسلام آباد په غونډه کې موافقه وشوه چې په دریونی کې د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي د سوریه حکومتي ځواکونو د حلب په شهر باندې خپل بریدون ته زور ورکړی دی او د اروپا په شمیر شهرونو کې د مهاجرونو خلاف مظاهرې سوي دي
دا وخت په واشنگتن کې د مخوستن 9 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي په دې خبرونه کې به واوري چې په اسلام آباد کې د افغانستان په باب د امریکا چین پاکستان او افغانستان د لوړپوړو مامورانو د غونډه پای ته ورسېده تیر هفته په نایجیریا او سوریه کې په سلګونو کسان په مرګانیو بریدونو کې وژل شوي دي د کونړ په ولایت کې عامو خلکو د یوې مظاهرې په لړ کې د هلمند ولایت ته د جنگ لپاره د دغه ولایت د پولیسو د لیږلو په ضد احتجاج وکړ او د ناټو عمومي منشي د سوریې د رژیم د مخالفانو په مرکزونو باندې د روسیې د هوایي قواو په بمباریو نیوکه کړې ده لومړی به د روخان نورزینا خبرونه واورئ
السلام علیکم د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو سره به مخامخ خبرې په دریونی کې یعنی د رواني سوي میاشت په پای کې پیل شي په خبر پاڼه کې چې د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ده ول سوي دي چې د مخامخ خبرو مخکې به د افغانستان پاکستان چین او امریکا د اساس ترمنځ بل غونډه په کابل کې وسی دا به څلورمه څلور اړخیزه غونډه وي پرون په اسلام آباد کې درېمه څلور اړخیزه غونډه وسوه چې په غونډه کې په پلان باندې موافقه وسوه چې په اساس به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو زمينه برابرېږي په یوې ګډې خبر پاڼې کې چې د څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره شوې ده اعلان شوی دی چې په خبرو کې شامل څلور هیوادونه به د خبرو لپاره نیټه ټاکي په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوی دی چې احتمال شته چې خبرې دې د رواني سوي میاشتې په پای کې وسی په خبر پاڼه کې د طالبانو د ټولو ډلو څخه غوښتل شوی دی چې په خبرو کې دې برخه واخلي په خبر پاڼه کې دا هم راغلی دی چې په پلان کې د چی په پلان کې چې ورباندې موافقه شوې ده د پروسې ټول مراحل او پړاوونه شامل دي د څلور هیوادونو دغه ډلې دا هم ویلي دي چې پروسه باید چې د افغانستان لانجې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي او په افغانستان کې جګړه ختمه کړي د طالبانو منابعو چې د امریکا ژغ سره تماس نیولی دی ویلي دي چې دا یو اړخیزه هڅې دي او هیڅ نتیجه به ورنه کړي د سوریې حکومتي ځواکونو چې د روسانو ملاتړ ورسره دي د سوریې د حلب په شهر خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی د دوغو بریدونو له امله په زرګونو کسان د ترکیې سرحد ته تللي دي چې هلته پناه واخلي د خیریه موسسو کارکوونکو د رویټرز خبري اجانس ویلي دي چې د دې امکان شته چې د حلب ښار ډېر ژر د حکومتي ځواکونو لاسته ولویږي اروپایي اتحادیې ترکیې نه غوښتنه کړې ده چې خپل سرحدات دي د حلب نه تشدیدلو خلکو په مخ خلاص پرېږدي د سوریې په جګړې کې د روسیې ورګډېدل د بشار الاسد د حکومت په ګټه تمام شوی دی د بشار الاسد د رژیم د بهرنیو چارو پخواني وبخشي د بشار الاسد د رژیم د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې تر څو چې مخالف وسوال د ترکیې او د اردن د سرحدات نه په آزادانه توګه تیریږي او راتیریږي دا به امکان ونه لري چې جګړه دې بند شي دا هغه څه دي چې د اوربند ټینګېدو په اړه هڅې د خطر سره مخامخ کړي دي د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د مهاجرونو خلاف مظاهرې وسوې مظاهرې په جرمني کې د مسلمانانو یو مخالف ډلې چې پیګېدا نومیږي تنظیم کړي وې دغه ډلې مظاهرې اروپا ته د ډیرو مهاجرو د ورتګ او دغه ډلې په وینا د اروپا د اسلامي کېدو په ضد کړي دي د جرمني د درزدین په ښار کې چې د پیګېدا د ډلې بنسټ پکښې ایښودل شوی دی څو زره کسان راټول سي وو او په مظاهرو کې برخه واخیستله په امستردام کې بیا د پیګېدا ملاتړ کوونکو او مخالفینو دواړو مظاهرې وکړې پولیسو هغه مهال مداخلې ته مجبور سوله چې د پیګېدا ملاتړ کوونکو او مخالفینو د یو بل سره نښتې وکړې او دوی د بیلولو هڅه وکړه پولیسو ویلي دي چې د دواړو ډلو څخه تر 200 کسان نیولې دي. پیګیدار د لندن د برمنګم په شهر کې خپل لومړی مظاهره هم وکړه. که څه هم د مظاهره چانو شمیر تر 200 څخه ډیر نه وو، خو د مظاهرو په تنظیمون کې ټامی رابنسن ویلي دي چې د تیر کال په څیر نه باید چې مهاجرین په لوی شمیر کې اروپا ته پرېښودل سي. د زیکا ویروس چې د میاشو نه پیدا کیږي د لاتین امریکا په هیوادونو کې د روغتیایي چارو د مسولین لپاره نوې ستونزې پیدا کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په برازیل کې د روغتیایي چارو مسولین وایي چې د زیکا د ویروس ژوندۍ نمونې د ځینو کسانو په لاړو او تشو باول کې پیدا کړې دي. په برازیل کې یو ساينس پو پاولا ګډېلا وایي چې په خولې د خلولو دلاري د زیکا د ویروس انتقال زیات کیږي. په برازیل کې د همدې تیرې جمعې پورې یو جشن هم پیل شوی چې خلک پکې زیات شراب څکي او بیا لار کوڅو ته راوځي او هر څوک چې په مخ ورغلل په غی کې نیسی او خلوي. پاولا ګډېلا په دې حق لا داسې وایي:
La preocupación que tenemos hoy en día en los temas de letalidad mortalidad es Zika, Guillain-Barré.
کوم نه خیاوني خاني چې مونږ ته په لاس راغلي د هغوی پر اساس مونږ خلک په جشن کې د برخې اخیستونه نه منع کوو. مونږ د امیندوار مېرمنو لپاره د پوره احتیاط نه کار اخلو، ځکه چې د هغوی لپاره د زیکا په ویروس اخته کېدل ناوړه عواقب لري.
او دا هم پاتې خبرونه. د امریکا د مقدماتي انتخاباتو د مبارزو په لړ کې بنن د نیو هیمشر په حالت کې د جمهور غشتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ مناظره وسی. مناظره بنن د امریکا په وخت شپې په 2 بجو پیل سی. مناظره د نیو هیمشر د مانچستر په سیمه کې کیږي. په نیو هیمشر کې به مقدماتي انتخابات د سه‌شنبه په ورځ وسی. د رويټرز خبري اجانس رپورت ورکوي چې ډونالد ترامپ او مارکو روبیو د جمهور غشتونکو هغه دوه کاندیدان دي چې نور کاندیدان به ورباندې انتقادونه وکړي. په نظر پښتنو کې ویل سوي دي چې په نیو هیمشر کې د جمهور غشتونکو ترمنځ ترامپ او روبیو تر نورو مخکې دي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري دا وخت په واشنگتن کې مخوستن 9:08 دی. د افغانستان حکومت وایي چې په اسلام آباد کې غونډه د سولې د خبرو پیل کولو د لارښود نقشې د جوړولو لپاره وروستۍ غونډه وه. نور تفصیل کابل نا زمنګ د خبريال اکرام شنواری پر ریپورت کې واوري.
افغان حکومت د اسلام آباد نننۍ درې مسلو اړخیز غونډه د سولې د خبرو لپاره د نقشې برابرولو په برخه کې ورسي غونډه غني. خو وایي چې د سولې د مخامخ خبرو تر پیل به د ډول نورې غونډې هم جوړې شي. د افغانستان د جریاست دوهن مرسل جاوید فیصل وایي افغان حکومت د دې وروسته غواړي چې په دې پوه شي چې له چا سره خبرې کوي.
موږ تر دې وروسته باید وپوهیږو چې له چا سره څه وخت او چیرې د سولې خبرې کوو او کوم ګروپونه دي چې د سولې پر خبرو عقیده نه لري او د هغوی سره باید له نظامي لارو عمل وشي.
جاوید سلوی چې سلور اړخیزی غونډې په دوام عمومي چې په ترس کې به هغه مسایل چې په راتلونکي کې را مخته کیږي او یا هم تر اوسه پوري د غونډې برخوال پرې نه دی غږیدلی په نورو غونډو کې به پرې خبري وشي.
زموږ انتظار دا دی چې موږ له دغو بحثونو څخه ژر نتیجه ترلاسه کړو تر څو لوی خو مطمئن سو چې په دې کې شریک هیوادونه همکار صادقانه همکاري کوي او له بل طرفه دا سو چې د وخت د زیه مخنیوي مو کړی دی او حتمو به ځای نه وي.
د نن شنبه پورې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ساتو د سلور اړخیز غونډو د بهیر په دریمه غونډه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ سولې د خبرو د پیل لپاره د لارې د نقشې په جوړولو بیا بحثونه پیل کړل. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو او ملي امنیت د چارو سلاکار سرتاج عزیز دغه غونډې د پرانستلو په وخت هیله خو ده چې په اسلام آباد کې نن یې غونډه د لارې نقشې ته ورسې بڼه ورکړي.
آی ایم هوپفل دټ کنټینیوینګ وذ دیس سپیریټ and resolve the group will now focus
خاغلی عزیزول زهیله لرم چې دغه روحي اوازم په دوام سره د سلور اړخیزه ډله خپل پاملرنه ته پخلاینی بهیر زپاره د لارې د نقشې جر تثبیت واړی او هغه لارې چاري وپیژني چې لمخې هر څومره جر چې کیږي د افغان حکومت او طالبانو ډلو د اساسو ترمز مخامخ خبرو تر سره کیدو لپاره لار پرانیستل شي. سرتاج عزیزول چې پاکستان په افغانستان کې د زور زیاتی د زیاتیدو په باب د افغان حکومت په سیر په بشپړ توګه اندیښمندي او هم دا غوښ په توګه کوي او په دې باور دي چې دغه زور زیاتی کمیدل باید د سولې د خبرو یو هم د هدف وسی.
ان هاف یو ا کلیئر and well-defined actionable roadmap for the peace process.
خغلی عزیز ویل زموږ له نظره د افغان او پټو طالبانو ډلو ترمن د سولې د بهیر لپاره یو سرګنده خطریب شوی او عملی د لارې نقشه ډیره مهمه ده. دا باید د بهیر لپاره مختلف پړاوونه په نښه کړي چې په هر بهیر کې پرمختګ پکې ځانګړی شوی وي. همداشان دا باید د سولې د بهیر لپاره تخکیل او ډلو مثبت اشاره هم له ځان سره ولري. سرتا جزیز ویل چې دا کار د سلور اړخیزي غونډي د برخوالو ترمنځ ګډو او منظم اقدامات ته هم اړتیا لري. هغه ویل چې پاکستان په دې باور دی چې په دې پړاو کې ګډ اقدامات به د طالبانو ډېری ډلې خبرو ته وهڅوي او هغه ډلې چې خبرو ته چمتو نه دي لا منځوي کړي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دوی تمه هم دا ده چې نن د سولې د خبرو د لارې نقشه روسي بڼه واخلي. د بهرنی چارو وزارت وایان احمد شکیب مستغنی هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د اسلام آباد نننې غونډه به د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په برخه کې روسي غونډه وي. خغلی مستغنی ویل دا غو ډلو پاکله چې د سولې خبرو می سره زی هغه څه چې مهم دي دادی چې هر هغه ډلې ته چې په ځمکه د وسلې خودو ته چمتو ده او غواړي چې سولې ژوند ته ورسنه شي او د سولې خبرو ته حاضر شي دا غوی په وړاندې به د سولې دریمسا هیڅکله ونه تړل شي. د افغانستان د چارو کارپوهان په دې باور دي چې سولې په خبرو کې د پاکستان تر څنګ د چین او امریکا ګډون به د افغان حکومت وسوال مخالفان د سولې خبرو ته واسي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې د سولې په خبرو کې طالبان د اساسو نه ګډون د سولور اړخیز بهیر بریالیتوب ته زیان رسولی شي.
که د سولې خبره وي یو ډله یو برخه د سولې خو طالبان دي. طالبان دي چې په دې وطن کې جنگي او چې هغه خبر نه وي. هغه وایي چې موږ اصلا خبر نه وي په دې چې اصلا موږ
د اسلام آباد د نننۍ غونډې وړاندې دوه نورې غونډې هم چې یوې په کابل او بله په اسلام آباد کې جوړه شوې وه د دغه بهیر د برخوالو لخوا ترسره شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د داعش وسلوالو تیر هفته په نایجیریا او سوریا کې د مرګانۍ بریدونو او چاودنو په لړ کې په سلګونو کسانو وژل. دا وروستۍ حمله په داسې حال کې شوې دي چې په لیبیا کې د داعش د نفوذ د پراخېدو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې راپیدا شوې دي. پام وکړئ د دې رپورټ تفصیل ته د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون په رپورټ کې.
دا څه د پاسه یو مشهور سره هغه د رمادي اوسنۍ حالت دی چې راکي سفیر په کې خپل بریا اعلان کړ. دوی ورو پر مختګ کوي ځکه چې د اسلامي دولت د ډلې یو شمېر جنګیالي لا پاتې دي. په ورته وخت کې له دغه ډلې سره د جنگ نوې جبهه رامنځته کیږي. تیر اونۍ پرون کې د اسلامي دولت ډلې ضد د ائتلاف غړو هیوادونو په یو غونډه کې اندېښنې په لیبیا کې د اسلامي دولت له ډلې سره په جنگ باندې متمرکز وي.
مونږ په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په درشل کې یو. دا به د داعش مخاوني سي چې دغه هیواد راتلونکی کنټرول کړي. ټول پوهیږي چې لیبیا ډیر تیل لري. دوی غواړي د تیلو په میلیارډونو ډالرو عوایدو ته پلاسرسي جعلي خلافت ته دوام ورکړي.
تیر میاشت د ډلې د لیبیا د تیلو یو وزیر میته ور واچو. د متحده ایالاتو چارواکي وایي هلته د تونلارو شمیر په زیاتېدو او د ائتلاف غړي وایي چې د یو باثباته حکومت د نشنوالي لامل تر هغه ته خزمینه مساعده ده.
political process going on
mung data artillery che siyasi prosa dawam kri operatlon ko la subrazo ya dwa hafto ke libya ke de militaryn par asas ya ramat shawi hukumat walaru che de parliament ta'id walari
labali khwat pa islami dawlat dali pore tarali da boko haram dali sabandi athya ka san haga waqt wajal che de nigeria pa shamal ki par yo kali de gumun brid bokar aw de danish pichali ki د دلې د شګانو یو زیارت په نه کړ او په څو شګانو کې لا 500 سنه زیات کسان په وشه.
خدای دې دوی هیڅ کله بریالي نکړي. خدای دې دوی هیڅ کله بریالي نکړي. دا سم کار نه ده.
د بهرنیو چارو وزیر کیری وای د اسلامي دولت ډله له وجونکو د خلکو جنایتکارو او ظالمانو نه جوړه یو ډله ده.
And they are also above all apostates.
دوی دین برمته کړی او د هغه د ریښتینی مفهوم او هدف په اړه دروغ وایي او همدارنګه خلک تیر باسي چې د دوی د اهدافو لپاره جګړه وکړي.
مسافر مسافر يم مل حساب فجوند نیم مسافر يم مل حساب فجوند نیم مسافر يم مدکی کی بم مظلم مسافر
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د مخستان وو بجی او اتسو لیک او 50 دقیقې دی. د کونړ د ولایت خلکو د شنبه پرز مظاهره وکړه. هغه وای چې دغه ولایت نه پسلګون پولیس د هلمند د جنگ او په نور ولایتونو کې د وکیلانو د امنیت د ساتلو لپاره ګمارل شوی دی. هغه به بیرته خپل ولایت ته راستانه شي. نور تفصیل له اسدآباد نه زمونږ د خبريال ذبیح الله غازی په ریپورت کې واوري.
د غولاریون کوونکو په مرکز اسدآباد کې د امنی قومندانۍ مخې ته پر حکومتي ادارې نیوکې کولې چې د دوی ځامن دي د هلمند له جګړې او په نورو ولایتونو کې د وکیلانو له ساتنې را وګرځي. دغه شاوخوا 200 لاریون کوونکو امنی قومندان ګرم ګاڼه چې د دې ولایت نازکو حالاتو ته په ناپامۍ د کونړ برخه سلګونه پولیس نورو ولایتونو ته لیږلي دي.
اوس دغه ملي پولیس د دې ځنه تختولي په تیخته وړي په دوکه باندې وړي. موږ دغه غواړو چې زمونږ دغه ورونه دغه بچیان د بیت زمونږ خپل کونړ تراوړي او کونړ لپاره وساتي، ځکه کونړ دغه ست تهدید او غواخ لاندې.
موږ ته به دي چې داخله ک تراوا د داخله راونه کړي، نو زمونږ شورا به دغه د مظاهره به دوام لري، ځکه په نارنګ کې خلک راوږي، چوکۍ کې راوږي، دالار باندې.
دوی وايي حکومتي ادارې د کونړ سره هم لسګونه پولیس د هلمند جګړې ته وړي چې یو زیاته برخې په تابوتونو کې کورنۍ ته سپارل کیږي. دغه مظاهره کوونکو لامنی قومندانې او پلازمینه کابل لمشرانو پکله کوي غوښتل چې د نورستان په کامدیش او د ننګرهار له وکیلانو سره ګمارل شوی پولیس ته بیرته د ولایت ته واستول شي، ځکه د کونړ حالات مورست تر بلې په خرابې دودي. د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار:
کونړ ولایت دوش په تکسان چې دی دا په ننګرهار کې خدمتي دي، د ننګرهار د وکیلانو کورونه ساتي، دا موږ نه منو. دا غوښتنه کړې، دا ویلې دي زمون یو کنډک چې دی روح کنډک چې دی په واماو کانتما کې خدمتي دي، هلته په نورستان کې دی. موږ کونړی دا نه منو، زمونږ دغه پولیس دي دلته راوړل شي، زمونږ د خلکو نه خدمت دی وکړي.
خود کونړ امنی قومندان پاسوال عبدالحبیب سید خیل وای دغه پولیس د اړتیا په بنا د هلمند جګړې ته لیږلی. هغه وای:
خوکه وطن خود مات مجبور سیم بریم،
زما د خپل وطن خاوره د مجبوری او چې دی پای وکړو. تاسو فکر وکئ زه د کونړ ولایت ته لکه ولایت څخه راغلم. هدف څه دی؟ هدف خدمت دی چې مونږ باید تر سره کو. دلته ټول امنیتی ځواکونه ځای په ځای دي، پولیساتی ځواکونه، ملی پولیس، ملی اردو او نور د ټول افغانستان څخه راټول شوی دي او دلته ځای پر ځای دي. د دې خلکو دا ټول ستونزې ما رسولي، مګر ما ته هدایت شوی چې دغه پولیس هلمند ته ولېږي او ما هم لیګلې دي. امنی قومندان وایي د هلمند جګړې ته 21 کسان لیګل شوی دي. نوموړی وایي د نورستان کامدیش ته د حالاتو د سمون لپاره پولیس استولي او د ځینو وکیلانو د ساتنې په موخه هم د دوی سرتیری ورکړل شوی دي. هغه که څه هم د ننګرهار وکیلانو ته د کونړ د پولیسو د ورکړې په مسله ونه غږېد، خو وایي د خپلو مشرانو د امر پلي کېدلې دنده ده. دا مسله یوازې په کونړ کې نه ده چې نورو ولایتونو ته امنیتي سرتیری خدمتي لیږل شوی. له دې وړاندې د نورستان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو چارواکو ورته نیوکه کړي. په ننګرهار کې خو حکومتي ادارې ویلي چې لسګونه امنیتي ځواکونه یوازې د وکیلانو او د هغوی د کورونو ساتنه کوي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
دا واشنگتن دی. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ وای چې په سوریه کې د روسي هوای بریدونه د شخړې د حل لپاره دی و غیر پوځي حل د منډلو هڅې کمزوري کوي. هغه دا تبصره په داسې حال کې کړې ده چې په لسګونو زره خلک د سوریه په حلب کار کې د مخالفانو او حکومتي قواو ترمن د سختو جګړو او د روسي د هوائي قواو د بمباریو په نتیجه کې خپل کورونه نه تښتیدلې دي. په مکړی د امریکا غږ آشنا رادیو د تلویزیون ریپورت ته
ستولتنبرګ په داسې حال کې دغه خبرې وکړې چې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره د هالند پلازمېنې امستردام ته ورسېد.
په سوریه کې د روسیې سختې هوایي بمباري چې زیاتره پر مخالفو ډلو کېږي د دې شخړې د سیاسي حل د موندلو هڅې کمزوري کوي. برسېره پر دې په هغه هېواد کې د روسیې دغه زیات هوایي فعالیت له ترکیې سره د کړکېچ او د ترکیې له هوایي قلمرو نه د سرغړونو سبب ګرځي. دا کارونه خطرونه او کړکېچونه زیاتوي او دا بې له شکه د ناټو لپاره یوه ستونزه ده، ځکه چې د ناټو له هوایي قلمرو نه یوه سرغړونه ده.
هغه وویل چې په سوریه او په ختیځه مدیترانه کې د روسي پوځي پیاوړتیا او د مدیترانې د سیمې په دغه برخه کې په ستراتیژیک توازن کې هم بدلون رامنځته کړ. هغه د آرامۍ او د کړکېچونو د کموالي لپاره غږ وکړ او یو سیاسي حل ته د رسیدلو لپاره په سوریه کې د نورو هڅو غوښتنه وکړه. بلوچ ته د حزب الله المنار تلویزیون او د سوریې د څار یوې ډلې پرون وویل چې د سوریې حکومتي پوځونو د روسي الوتکو په ملاتړ لادر سره نږدې د یاغیان تر کنټرول لاندې یو خارګوټه بیرته نیولې ده. دا خبر ورسره لاغ خپور شو چې د ملګرو ملتو په مشرۍ د مرستندوی هیوادونو او سازمانونو یو کانفرنس د سوریې د بشري مرستو لپاره د 100 میلیارډ ډالرو ژمنه وکړه. په داسې حال کې چې روسي په شمالي سوریه کې د هغو یاغیانو پر خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي چې د بشار الاسد رژیم د نسکرولو هڅه کوي، په لسګونو زره سوریایان په حال کې لخپل کورونو نه د تیښتې په حال کې دي. په دې اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی وایي
موږ د حالات په شاوخوا کې او نورو ځایونو کې د سوریې د خلکو کړاوونو ته ډېر زیات متوجه یو. موږ په دې باور یو چې د دیش خړې د پای ته رسولو لپاره د یو سیاسي او ډیپلوماټیک حل رامنځته شي، نه یو پوځي حل.
ترکیه وایي چې په زرګونو نور سوریایان د دې هیواد د پولې په لور روان دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه پورې له 2.5 میلیونو نه زیات سوری مهاجر له هغه وخت راهیسې منلې دي چې 15 کاله مخکې د سوری کورنۍ جګړه پیل شوه.
او سم د خبرونو لندیز، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبان سره به مخامخ خبرې په دریو اونۍ کې یعنی د روانې میسوي میاشي په پای کې پیل سي. پرون په اسلام آباد کې څلور اړخیزه غونډه وسوه. په غونډه کې په پلان باندې موافقه وسوه چې په اساس به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو زمینه برابرویږي. په یوې ګډې خبر پاڼې کې چې د څلور اړخیزې غونډې وروسته خبره سوې ده، د طالبانو د ټولو ډلو څخه غوښتنه سوې ده چې په خبرو کې دې برخه واخلي. د طالبانو منابعو چې د امریکا ژغ سره تماس نیولی دی ویلي دي چې دا یو اړخیزې هڅې دي او هیڅ نتیجه به ورنه کړي. د سوریې حکومتي ځواکونه چې د روسانو ملاتړ ورسره دي، د سوریې د حلب په ښار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د دغو بریدونو له امله په زرګونو کسان د ترکیې سرحد ته تللي دي چې هلته پناه واخلي. اروپایي اتحادیې د ترکیې نه غوښتنه کړې ده چې خپل سرحدات دي د حلب د مهاجرو پر مخ پرانیزي. د اروپا په یو شمېر ښارونو کې د مهاجرینو خلاف مظاهرې سوي دي. مظاهرې په جرمني کې د مسلمانانو یو مخالفې ډلې چې پیګدانو میږي تنظیم کړي وي. دغه ډلې مظاهرې اروپا ته د ډېرو مهاجرو د ورتګ او د دغه ډلې په وینا د اروپا د اسلامي کېدو په ضد کړي دي. د جرمني د درزدین په ښار کې چې د پیګدا د ډلې بنسټ پکښې ښودل سوی دي، 2000 کسان راټول سوي وو او په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د امریکا د مقدماتي انتخاباتو د مبارزو په لړ کې به نن د نیو هیمشر په ایالت کې د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندیدان ترمنځ مناظره وسی او رپورټونه وایي چې شمالي کوریا د اوږد واټن یو توغندی آزمویلی دی.
د هوا حالات نن د یک شنبه په ورځ د افغانستان د څوکونو د موسم حال د سانتي ګراد حساب. کابل د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه منفي 4 درجه سانتي ګراد. جلال آباد د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه منفي 1 درجه. اسد آباد د تودوخه لوړه درجه 44 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد. کندهار د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه 3. مزار شریف د تودوخه لوړه درجه 43 او ټیټه 15. هرات د تودوخه لوړه درجه 19 او ټیټه منفي 1. فیض آباد د تودوخه لوړه درجه 44 او ټیټه 3. بامیان د تودوخه لوړه درجه منفي 1 او ټیټه منفي 2. ګردیز د تودوخه لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 3 درجه سانتي ګراد. غزنی د تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. خوست د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 0. کندوز د تودوخه لوړه درجه 18 او ټیټه منفي 1. او دلته په واشنگتن ډي سي کې نن د تودوخه لوړه درجه 2 او ټیټه 1 درجه د سانتي ګراد په حساب باندې اټکل شوی. محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرونه په تو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو.